السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مئی 8 ده زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د چمن او سپین بولدک ترمنځ کولانن په سلورر مروسم تړل شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او ایران ویلي که پاکستان د سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي نو تهران به د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمنو سپین بولدک پولا نن په سلور مروزم تړل شوې ده په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالانو نن ویلي چې د پولې د بندېدو له وجه خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو هغه ادارت کړه چې ګواکې د جمعې په ورځ په جګړه کې لسګونو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پاکستان پولیس وای نن له پیښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جیرکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي چې په پیښه کې راتراګری مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او په کې زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی نوموړي زیاته کړه د پولیسو ګاډی روانو چې ورباندې په لاره کې خښ کړل شوي بم اچاودېده د قبایلی سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې په رواج ایکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغسول شي د زده کوونکو تنظیم مشر فرهاد علي په دېړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاره جسمه نوجوانان د غد حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ دې پکې پکې کې زم شو موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو او ګر روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات یې غو نه منل شو موږ خپل پارلیمنتیرن په شاب باندې ټول یوت نوجوانان ولاړ یو او پر وډونه براوځو
بلخوا د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیماني غړو یوې غونډې وروسته د وزیر اعظم سانګړي سلاکار بیرسټر ظفر الله خبریالانو ته ویلي وو چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې قبایلو ته 2300 ورکول کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالی د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته وویل چې ټول نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي نوموړي وویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي خو د دغه ستونزې د هواري لپاره یوه پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي ولسمشر غنی دا هم ویل چې د فساد سره مبارزه یو درون مسولیت دی او نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه باید په دې برخه کې افغانستان یوازې پرې نه کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د کندوز د سکوت په اړه اندېښنې بې ځایه دي او افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو په وړاندې مقابله کوي ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد دغه سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي د ایران سرکاري میډیا نن د پوست مشر محمد حسین باکری په حواله ویلي تهران تمه لري چې پاکستانی چارواکي به په خپلو پولو حالات تر کابو لاندې راولي وسلوال به ونیسي او دغې مرکزونه به بند کړي نوموړي زیاته کړه که وسلوالو بریدونو دوام وکړ نو ایران به د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي پاکستان د ایران پوځي مشر د دې سرګندونو په غبرګون کې لا سندې ویلې د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملت پالی کاندیدې میرین لیپن ته په اسانه لماتې ورکول وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي نوموړي پرون تر بریا وروسته خپلو پلویانو ته وویل دیوای د خې لاسې ګوند کاندیدی پلویانو کې ځینې نن د غصې او د ځینو نورو فکرونو څرګندونه کړې ده. خو زه احترام کوم، زه به په راتلونکو 500 کلونو کې ټول هغه کارونه چې زما په وس کې وي وکړم چې دا شان بیا په راتلونکي کې چا سره هم انتها خوښوونکو ته د رایې ورکولو جواز نه وي. الته د نیستي ټولو رایو له شمېرنې وروسته نن چارواکو ویل چې د 70 میلیونه اچول شوو رایو څخه ایمانویل مکرون څه د پاسه 68% رایې خپلې کړې دي. د شام دولتي رسنۍ او د سارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې له دمشق سره نږدې د یاغیانو او د هغې په سلګونه کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. د شام د بشري حقونو سار ډلې ویلي تمه ده چې نن به شاوخوا 1500 کسان بارزا سیمه پرېږدي او د خلکو د وتلو مرحلې به په راتلونکو اونیو کې کیږي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چیبوک د سکول له هغو دوه تیا جینکو سره ملاقات کړی چې د بوکو حرام اسلامي سخت دریسې ډلې په بند کې تر 3 کلونو تیرولو وروسته پرون ازادې شوې. د ولسمشر بوهاري لخوا په ټویټر خپرو شوو انځورونو کې لسګونه ازادې شوې جینکې پرون د ولسمشر په سرکاري استوګنځي کې تر سترګو کیږي. د محمدو بوهاري حکومت د بوکو حرام وسله والې ډلې د سنو مشکوکو قیدیانو په تبادله کې دغه جینکې ازادې کړې دي. له دغو جینکو سره تر ملاقات وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی ادیسینا ویل ولسمشر شمنه کړی چې په ټولنه کې د دغه جنکو د بیا بحالې لپاره به هر ډول اقدامات ترسره شي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابعه اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 105.80 روپۍ او په 106.10 روپۍ. یو یورو په 105.60 روپۍ او په 105.90 روپۍ. یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.12 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.88 روپۍ او په 28.83 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم ها د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي سریرش ګنټو کې به پېښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیرش، بنو کې هم یو کم سلویخ او یویش او په کوټه کې 2 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده. د کورمې جنسي پولیټیکل انتظامی لزایي مشرانو نه د امنیت په ټینګ ساتلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په دې علاقه کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکومت د ترخګردي دغو مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپلو علاقو کې بدرګې مقرر کړو.
پرون په اسلام آباد کې د الفاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات د زر تر زره عملي کړي.
چې موږ دې پکې پکې کې زم شو چې موږ ته رواج یک بالکل چې دینه دې پکار موږ د جدید دور چې سمه تقاضي دي هغه سره خپل ځان ډب کول غواړو.
او د فاټا د کمیونټي سکولونو استادان د خپل تنخواو لپاره په احتجاج دي.
لازم یاسته خلکونه په انټرس باندې مو پېټه راخستنیری و وسن چې کندو خلک روپ ته ګرځي اې دکاندارونه لم مو چې کمرو خندو جوړ شو.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنس په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده. د دغه لارې د بندیدو له وجې دواړو غاړو ته خلک د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د پولې نږدې سیمو کې پراتو خلکو نورو خوندي ځایونو ته هم کډې کړې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
د رښتې ورسته و افغانستان ته چیرمه د چمن په سردی برخه کې وسم ویره خبره ده او 13 ورځ په زرګونو کسان د دغه کلو څخه حکومت راستلی وو. ډیپټی کمشنر کل عبدالله قیصر خان په وینا چې دغه اغیزمنو کسانو لپاره په زاړه چمن کې یو کیمپ جوړ شوی دی چیرې چې د پی ډی ایم له لوري د دوی سره مرستې پیل شوې دي. بلې خواته د پاکستان او افغانستان د سردی چارواکو یوه غونډه و چمن ته چیرمه پر پوله وسوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا برګیډیر ندیم سویل او د افغانستان له لوري کرنل محمد په مشرتابه کې چارواکو ګډون درلود. په غونډه کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د پولیسو د ښکار کولو لپاره به د نړیوال سیستم ګوګل تر څنګ د نقشو څخه دوی کار اخلي. د کلي لوکمان او کلي جانګیر په اړه به یو ګډ رپورټ ډېر ژر و اسلام آباد او کابل ته ولېږدوي. د دواړو هیوادو ترمنځ د پولیسو د نشان معلومولو کار به د نن څخه پیل شي چې تر دوو ورځو پورې به روان وي. هلته په چمن کې 13 ورځ د بلوچستان د سرحدي عسکرو مشر میجر جنرل ندیم احمد انجم خبریالانو ته وویل چې پر پوله پرتو کلو کې د سرشمیرنې څخه یوه میاسله مخه و افغان چارواکو ته اطلاع ورکول سوې وه چې دوی به په کلي لوکمان او کلي جانګیر کې سرشمیرنه کوي. کله چې د اپریل په 9 نیټه د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي و دغه کلي ته ورسېدل نو د افغان پولیسو لخوا په دغه کار کې د خنډ اچولو لړۍ پیل شوه. بلې خواته د بېلابېلو سیاسي ګوندو له لوري د جمعې د ورځې پیښې په کلکه سره غندنه سویده. دا اومنیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي په یو بیان کې ویلي دي چې بېله امنیت دواړه هیوادونه د ترقۍ په لور نشي تللی. په کار دی چې دواړه حکومتونه د صبر او زغم څخه کار واخلي ځکه چې د ناکارۍ په صورت کې ګټه و نورو ته رسیږي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا واسی پر حکومت غږ کړی دی چې نه یوازې د اغیزمنو کسانو سره مرستې وکړي بلکې داسې کامونه دې پورته کړي چې په راتلونکي دا ډول ناوړه پېښه رامنځته نشي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د ډزو په نتیجه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو. څوک چې د کوټ او چمن په روغتونونو کې بستر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، بلخوا افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه اداره د ویچې ګواکې په چمن کې 50 افغان سرتیري وژل شو دي. د حکومت اطلاعاتو او د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرنوول چې دا ادعا سم نه ده او یوازې دوه افغان سرتیري او دوه ملکیان وژل شو دي. خو تر دې وړاندې د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرال ندیم احمد په چمن کې میډیا ته وویل چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې په وروستۍ جګړه کې 50 افغان سرتیری وجلی او یو شمیر نور یې ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانک زیرا ورو.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیري وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمیر کسان چې پاکستاني پوځیان ادعا کوي.
دغه ادعا چې دوی کړی چې ګواکې دوی 50 کسان وژلي چې ځواکونو ته مرګ ژوبلا اړولې، دا کاملا غلط ادعا ده. موږ په کلکه ردوو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطيان چې په چمن صحه کې دلته او هغه سیمو کې دوی د نسولو او د موږ امنیتي ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ هلته لرو دوی هم بریدونه کړي ول. خو طبعا زموږ سرحدي ځواکونه هم د دې بریدونه جواب ورکړی. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وایي.
د صدیقي په خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړې وه او هغه سیمې ته داخل شوی وو چې حق یې نه درلود. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته د جمعې پر ورځ وروسته له هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارې رات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخته کې 50 افغان سرتیري وژلي او سل نورې ژوبل کړې دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ اس بات کو بتاته وي کوئی خوشی نه یې چې همي افغانستان کې 4-5 پوسټن تباہ کرنا پړي.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان 4-5 پوسټ ورانی کړی او افغان پوځیانو ته متلفات اړولې. هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زه هیله لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته وړي. جنرال عامر ریاض دا هم ویلي چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د ډیورنډ په 2300 کیلومتري کرښه باندې تل د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړې شوې او له دې کرښې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو کورمې ایجنسی ته چیرته چې پولیټیکل انتظامی لزای مشرانو نه د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د همکاري غوښتنه کړې ده. د اتوار په ورځ په دې اړه په سیمه کې یو جرګه وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سره سره پکې د علي شیرزو، مسیزو او پاړه چمکنۍ ځای مشرانو هم ګډون وکړ. په کورمه کې دغه جرګه له هغې وروسته وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پاړه چمکنۍ په پاتوکوټ سیمه کې د سپرلو په یو موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې 14 وګړي وژل شول. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورگزی راکوي.
د مزنی کورمې یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال رډیو ته ویل په جرګه کې ځای مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. عبدالمالک ویل موږ ځای مشرانو ته دغه خبره وړاندې کړه چې له سیمې څخه غټه او غیر قانوني اسلحه د رغونډولو په صورت کې امن راتلی شي او تاسو له حکومت سره په دې کې مرسته وکړي. انتظامی چارواکي زیاتوي ځای مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغې نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداري نظام
په دې علاقے کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکومت د ترخګر دي دغه مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپل علاقو کې بدرګه مقرر کړو. او دین علاوه بل اهم خبره چې کومه دا وه توګه تاسو په علاقو کې حکومت غټه اسلحه دي هتیار دي هغه تاسو موږ ته حواله کړو.
د سادی سیمی یو مشر عبدالکریم عابد مشال رډیو ته وایي موږ د سیمی امن لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یو.
څوره مشران دي یا سیاسي خال دي یا عوام دي اټول دا غوړي چې کورمه د اصلي نه سپو شي. څو پرې د بدرګي خبره دي لکه اغا وش والا بدرګي والا کیسه نو دي کې بازو کسانو ته څو تحفظات دي انشاءالله اغا مولاګیا یو اغا تحفظات اغو مشرانو لري کوو. دونه مختلف قسم میټینګونه مو روان کړی دي ان شاء الله مو به ډیر زر وی نتیجې ته ورسیږو او مو اټول دي ته تیار یو چې دا فرما محفوظ شي.
د سیمې یو بل مشر ملک عبدالولی خان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ یې خلاف یو.
ټول فکر کوي څوک سره سره حکومت سره دا قاعده امرسته وه تلسونه مو سره او چا څه بالکل مو د تخریبګورو خلاف تاسو سره مکمل ولول دي. امن لپاره مو ډیر زیاتې قربانۍ ورکړي بلکې دې ډیر مشران غریبان هغه مړ شوي دي. خلک دار بادار شي اوس خلک یو ځل بیا مته سره په سترګو ولې نه بیا ایجوکیشن خطر راته روان دی بدلونه مو افغان شي نو موږ بیا دا نه غواړو چې موږ خلک بیا څه برا خلو شي.
واضح دی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پړچمکنی په پاتو کوټ سیمه کې د سوالو پر ګاډي پسې بامی چودنه شوې وه چې پکې 14 عام وګړي مړه او 10 نور زخمي شوي ول. د دغې بریز ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د چارمنګ باجوړ لګو زیات 200 کورنۍ لا هم کډوال دي او وای چې د هغوی د رنګ رنگتل شو کورونو ماویزه یا تاوانونه د سیمې خانانو اخیستي او دوی ته وسنه ورکوي. دوی دا هم وایي چې د کډوالۍ ژوند یې ډېر سخت تیریږي نو باید حکومت ورسره مرستې وکړي. بلخوا د کوټکي چارمنګ د خانانو په وینا چې دا خلک د هغوی دهقانان وو خپل ځمکه یا کورونه یې نه وو نو د هغوی هیڅ حق نه جوړیږي چې د ځمکو تاوانونه واخلي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د باجوړ ایجنسی چارمنګ لږ زیات 200 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د چارمنګ کوټ کې د سیمو اوسیدونکو دغه کورنۍ وای چې کله د عسکري اپریشن په دوران د هغوی کور نوران شو نو د حکومت لخوا هغوی ته د ړنګ ودانۍ او معاوضه یا تاوان ورنکړی شو. ادریس خان هم یو بې کوره ځوان دی او وای
کورونه چې کوم وران شو د دې کورونو پیسې د معاوضه چې کوم ده د حکومت پرې کورونه ورکول هغه زموږ حق دی. موږ دا غواړو کوم زموږ سره ریلیټډ خلک دي ټول موږ ورکړي هغه د خپل فریاد کړي خپل درخواست هم ورکړي.
فضل امین په بے نظر نومې کمپلیکس رسالپور نو خار کې ژوند کوي او وای چې یاد کم کې د هغه په شمول 15 کوړ مې چې د چارمنګ سره تړاو لري میشتي
سر و کله چې روز کله نو بس خانه نو ول تا دا د غو کول چې را تاسو به سر و نه کوي چې دا کوټه په تاسو په کلی کله کې یو کنه دا یاره مونږه تاسو ته نس در کولې ز کوړ نه دې ز پلیشر ما زماد بچو تعلیمونه زې حکومت نه اعلان وکړل چې
ډیره تاسو راځي او دا خلاصه کې چوز پتی دي چې ګور نه له ای سی سی وو کلر اپ سی بل او کلر اپ سی بل نو موږ څه نوټه کې راځي چې ډیره تاسو دې نه پاتې گئی نو موږ به اخر ځو چاته
لدی ورسته مې د چارمنګ د وسیدون کې اعجاز خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې دا خلک په چارمنګ کې خپل ځمکه نه لري
موږ ته زمونږ د علاقه زمونږ د کورونه زمونږ د لمن کورونه تیار ورکړي دې په ګرانه دې په دې پاتې کېږي دا زما کور دی
ادریس خان وای چې د سیمه خانان وای چې ګنې دا کډوال په چارمنګ کې خپل ځمکه نه لري نو د حکومتي معاوضو حقدار هم نه دي خو ادریس زیاتوي چې هغه په دغه ځمکو له 200 کلونو زیات وخت نه میشتو
د کوټکی په ځمکه باندې 300 کلونو اوسې ګورې د خانانو په کې 300 کلو تاریخ نشته ګور کوټکی د ځمکې زمنګ سره ثبوت نشته نو د خانانو سره ثبوت نشته ګنې دا درې وخه چې د ځمکه د چانه پاتې شوی او کم ځای کې به په انتقال دي
بل خو دغه کډوال وای چې د نوخر ځلې انتظامی هغه ته بیا بیا نوټس ورکوي چې ګنې بنظیر کمپلیکس نه وځي نو بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به هغه گورنر خیبر پختونخوا ته وینا وکړي چې دغه کډوالو سره سنات امداد وشي شانواز ترغزی مشال رادیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د آل فاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړل شي دوی همدارا ځینې نورې غوښتنې لرلې چې تفصیلي د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
آل فاټا سټوډنټ فورم د اتوار په ماخام د اسلام آباد په پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې تابعا کړې وه چې په کې یې خپل لسنوکاتي ایجنډا وړاندې کړه په ایجنډا کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د کومو اصلاحاتو منظوري وفاقي کابینې ورکړې وه په هغې تر اوسه څه پرمختګ شوی دی د اف سی آر وروستو په رواج اک دې قبایل نه خطا کوي بلکې 1903 آئین دې تر فاټا وغځوي قبایلي سیمې دې په 15 کلو کې نه بلکې په فوري توګه په خیبر پختونخوا کې ضم کړي د غونډې وروستو د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل
فاټا یوت کانفرنس د فاټا جسمه نوجوانان دغه د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ د جدید دور جسمه تقاضي دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو د حکومت نه مطالبه کول غوړو چې موږ د پوری تور باندې پکې پکې کې زم شو او کور روان اجلاس کې چې موږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو موږ د خپل پارلیمنتیرن په شاب باندې ټول یوت نوجوانان ولاړو او پر وډونه براوځو او سټایک کول
د فاټا ځنې پارلماني غړو حکومت ته دړکه ورکړي چې د مې تر شلمې نیټې د اصلاحاتو بیل د منځوري لپاره قامي سملې اوڑان دے نکلے شو نو دا قبائلی اولس پا مرستا اسلام آباد و تڑی او هیچ چاہتا با دا اولس مشر او وزیر اعظم دفترونو پا شمول پا سیکٹریٹ کے دا کار کولو اجازه ور نکڑی دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غړی شهریار افریدی مشال ریڈیو تا وویل چی گوند یہ فاٹا سٹوڈنٹ فورم او پارلیمانی غړو دا غختنو ملگرتیا کوی
پی ٹی آئی پا ہر لیول بانے مو پرویز خٹک چیف منسٹر مو تلا سونا کلاو کڑی روٹے مو سر تقسیم ہو ہر یو شے سر تقسیم ہو او انشاءاللہ دا یما یقین دا چی کموی خلاص سر دیدے پارا ٹول استعمال شو خاص کر د فاټا یوت نو ان شاء الله وقت لره نه دا چې فاټا او کی پی بو مرجر وشي او پاکستان کې بو امن ذریعہ ان شاء الله فاټا خلک ګرځي
د خالی پورز اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو لخوا را بلل شوی ټول غونډیزي غونډي ورستو خبري غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله وویل چې د وزیر اعظم حسدا چې د رواني میاشتې په 20مه نیټه چې د بجټ غونډه کیږي تر هغه مخکې بعد قامي اسمبلی غونډه راو بلل شي او فاټا اصلاحات به ورته وړاندې کړی شي د آل فاټا سیاسي اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومند وینا واچ د اتحادیه دا یو پوائنٹ ایجنډا دا چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شي
زمونږ ټول فاټا سیاسي اتحاد په دې بنیاد جوړ دی چې منګه د خیبر پختونخوا کې مر شو او 73 آئین منګتا وګرځيږي چې کله د پاکستان دا ټول قانون راشي نو بیا به زمونږ مسله ختمه ده بیا فاټا سیاسي اتحاد دغه یو نقطه باندې راغون شو او دغه دغه غوښتنه ده چې بل غوښتنه شته
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینه په غونډه کې منظور کړل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسو د کمیونټي سکولونو استادانو مسلو ته بیا راځو چې نن د ګل پورس په خبر کې د تنخواګانو نه تر لاسه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو په خبر کې د فاټا سیکریټریټ ته ودانه مخ ته احتجاج وکړ بل خو بیا د چارواکو لخوا د تنخوا تر لاسه کېدو په باور د استادانو خپل احتجاج ځنډولې دي په دې اړه تفصیل د زلان یوسف زیناورو
د خیبر او شمالی وزیرستان ایجنسو د کمیونټی سکولونو استادانو پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د دفتر مخه ته سړک د نیمه ګنټې لپاره بند کړو او بیا د یاد دفتر مخه ته په احتجاج کې ناستل. یاد استادان وایي چې په قبایلی سیمو کې نږدې د سلو کمیونټی سکولونو استادانو ته د لسو میاشتو تنخواه نه ده ورکړې شوې. د خیبر ایجنسې د یو سکول استاد رفیع الله د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل
لازم یاسته خلکونه په انټرست باندې مو پیسې را خسیری و وسن چې کندو خلک روپسه ګرځي ا دې کندرون لم مو چې کمرو خندو جوړ شو او یی چې د تاسو څنګه استادونه مو خلاصه محکمه نه ول دی چې کمرو چې هغه کایو میاش وی بل میاش چې په ایمرجنسی حالاتو کې باندې خدای ته لازم میاشته وشوي مو څو ځلې د فټا سیکریټریټ لا روغلو او ته مو خپل غریبه او خپل مجبورې مته بیان کړي خو هغه د ټلم ټول نه کوره خلی کله یو طریق او کله بل طریق.
شمالي وزیرستان د شوال سیمه د یو کمیونټی سکول استاد عبدالغفور وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې سکول نه چلولې دي خو د دې باوجود یې هم لا نوکری کچا ده.
2003 نه لګیدلې نو 2017 کول شوې ده چې پدا دوکه پدا فر دینا پدا فاټا سیکریټریټ اسلام آباد نو خپل وسره سا مون ته داسې څوک نشویلې مې چې پدوي کې بل کار نه واستلی او مشتري نه کړی را پدې کې چې داسې حالات ترغلي چې په شمالي وزیرستان د شاول پر یا کې آرمی نه وتلې اوالې زده سکول ول ټیچر لژلای و ا وړ کې هغه خلک مې په سکولینا ریښ دکړل.
په احتجاج ناس د استادانو ځنې غړي د فاټا سیکریټریټ چارواکو د خبرو لپاره وروغوښتل او د استادانو په وینا په یو هفته کې دننه ورسره د تنخواګانو د ترلاسه کېدو ژمنه وکړه. یاد استادان وایي چې په یاد موده کې ورته تنخواګانې ورنکړې شوې نو یو ځل بیا به د فاټا سیکریټریټ مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
زو شمالي وزیرستان ته چیرته چې پولیټیکل ایجنټ وای په سکولونو کې د استادانو حاضري باور کولو لپاره جدي اقدامات پیل کړی دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په ډېرو سکولونو کې استادان موجود نه وي چې دوی به اوس پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د منور شان اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په امر د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین روان دی، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی د دې ترڅنګ سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو کمپاین هم شروع کړي او وایي چې دوی وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په کار دی چې په سکولونو کې ورته د زده کړو سلسله هم برابر کړل شي.
پتونی کال کې یو کمپین شروع شو، انرولمنٹ ڈرائیو شروع شو د سټوډنټس. بیا دې کال کې د گورنر صاحب په حکم باندې موږ چې د تحصیل وایز او ویلیج وایز انرولمنٹ ڈرائیو شروع کړی دی. خو سټوډنټ ما په نارت وزیرستان کې د څومره وګرځېدم ما دا اندازه لګوله چې د خلکو تعلیم شوق شته، خلک تعلیم حاصل کول غواړي، بچی سکول ته په زور راوستل غواړي او تعلیم به حاصل کول غواړي. خو ما چې کومه کمی وکړه هغه زموږ چې کم مومار قوم وی اور دا قوم بیسیکلی آج مونگ اسلام کی ہوئی چھو روحانی باپ چھو تاوی اور روحانی باپ چھو دے اگا بچی پریخی دی اگا واپس نرات للغواری ٹیچران بو مونگ راولو.
کامران خان افریدی ویل چې په شمالي وزیرستان کې 3,413 خزینه او نارینه استادان دي. د پوینا په دې کې د 13 میاشتې تر اخره له 1,300 زیات استادان سکولونو ته نه حاضرېدل چې پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادیه مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې کوم استادان د خپلو فرایضو پوره کولو کې غفلت کوي نو دوی یې ملګری نه دي.
دغه تا پولیټیکل ایجنټ کامران صاحب ته خدا فرین وایم، استاد یو تنخواه اخلي موږ نمائندگی کوو کنه، خو د نمائندگی دا مطلب دا کنه چې استاد ډپټی نه کوي کنه، استاد به ډپټی کوي خو د حالات جایزه اخیستل هم ورسره پکار ده. آیا پولیټیکل ایجنټ دما ذمہ دار دي چې آیا زما استاد سم مسائل استاد څنګه شتا اغه دیتا تاګ رسول یغه دي جانی خطر مسله خو نه ده، اغه ته خو نور د استوګنه مسله خو نه ده، یغه ته د خوراک څخ مسله خو نه ده. په کار خدا ده چې د یو انسان د دغه حالات اول پښتنه وشي، دغه نه بعد کا استاد د پټی نه کوي نو زه یم چې دا استاد ظالم دی.
هلته کامران خان افریدی وای د ځای مشرانو جرګې جوړې کړې چې په خپل سیمو کې د استادانو حاضری یقیني کولو او هغوی ته د ورپېخو مشکلاتو لری کولو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. په دې حق لا د یوې جرګې مشر ملک غلام وای
چې کوم مشران په کین سکول کې دای ډیپټی نه کو دای ډیپټی دا ریزی نه دې انشاء الله په میر هپارځو زمونږ کوم وده علاقې په کوم کلی کې او مشران دي دغه د عوامه دغه په دا به عوام باندې پارځو چې یو مشر زمونږ په علاقې کې سکول ته نه راځي مونږ ته دې نه شاندي په کار دي چې پی اس ار مونږ په دې کې ملاتړ وکړي او پی اس ار مونږ ته دا خبره مشکل چې دا په مونږ پارځو لکه څنګه چې په مونږ باندې مونږ پارځو ولې چې زمونږ بچون چې بیا جاهل تر شي دې تعلیم نه ورکو او بیا هم د وزیرستان یا د پټا بیا حالات وي لکه څنګه چې اوس مونږ ته دغه ټوله وجه د تعلیم ده چې زمونږ تعلیم صحیح وای مونږ ته دغه پرابلم دا مسلې او دا پرشنی نه او دا د تیرریست نمینه دا نه راتللی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره نه یوازې په سکولونو کې ټول سهولتونه د برابرولو هڅه کوي بلکې د خالي څوکیو لپاره به نوي استادان هم برتي کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله نن په څلورمه رسم تړل شوې ده. په کوټه او کندهار کې د مشالیو خبریالان وایي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کړې وباسي. د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جنکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي چې د پولیسو ګاډې روانو چې ورباندې په لاره کې خښمل شوی بم وچاودېد. د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي. د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې کړی وایي چې اټ قبایل بیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغځول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالي د دغه تدبیر په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده. ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد اداري پای ټولنې قیم کرنې کانفرنس ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف یې پراخ قوتي عملیات پیل کړي دي. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد داغو سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرین د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندیدی میرین لی پن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. او د شام دولتي رسنۍ او د څارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې نه د مصر نږدې د یاغیانو د هغې په سلګونو کورنیو د سیمې وطن پیل کړي دي. لړ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سیراج زهیر بیانوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په کرپشن یا درغلي باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف لخولي لیکي کچرته په دې ملک کې د کرپشن یا درغلي په لټنې وکړل شوې نو د پرمختګ کارونه به چرته هم ممکن نشي. نو باید چې اوس د کرپشن یا درغلي د خاتمې لپاره کار وکړل شي چې دا ملک ترقی وکړي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې له پاکستان ډېره سرمایه بهر ملکونو ته منتقل کړې شوې ده او د اقتصادي چارو د ماهرینو په وینا دا سرمایه پاکستان ته راوړی شو نو نه یوازې به پاکستان د بهر ملکونو د قرضو نه خلاص شي بلکې تر څو لسیزو پورې به ترقیاتي اخراجات هم ادا شي. ادارې وایي یوازې مالي معاملات په درغلي کې ناراضي بلکې د دې بشمیره مخونه دي. په تعلیم کې په ملازمتونو کې د میرټ ودرول آزادانه انتخابات نه کېدل دا ټول د درغلیو مخونه اوړ خونه دي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت سره سره میډیا هم له دې ملک د درغلي او کرپ ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي او د پاکستان هر وګړی که سیاسي وي او که سماجي وي خو چې په ګډه سره د دې ملک نه د کرپشن ختمولو لپاره کار وکړي ځکه چې دا ملک د ټولو دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي، ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د خوراک صوبایي وزیر قلندر خان لودي چې خپل حلقې ته کله لاړو نو پر ضد یې ولس احتجاج وکړو، او وینا یې و چې له تیرو څو کلونو راهیسې نوموړي د خپل حلقې دوره نه ده کړې او نه یې د دې ولس حال پوښتلی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو له دې احتجاج داسې ښکاري چې په خلکو کې جمهوري شعور رابیدار شوی او ولس په دې پوه دي چې د دوی لخوا اسمبلی ته لیږلی شوی نماینده دوی ته جواب دی دی. ادارې اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او ولس کې هم سیاسي پوهه راغلی ده، نو پکار ده چې منتخب نمائندگان د خپلو حلقو د ولس تپوس وکړي او په رابطه کې ورسره پاتې شي، ځکه چې دا د دوی فرض هم دی او چې د خپلو حلقو په ترقیاتي کارونو کې زړه خوښي ولري نو باید چې هر سیاسي وګړی دې اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکا غږ په یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې د سختریزه مفکوره یوازې په غریبه طبقه کې نه ده، بلکې اوس په اعلی تعلیم یافته طبقه کې هم د سختریزه مفکوره وده موندلې ده. بلخوا اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې ټرمپ انتظامیه غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په دغه هیواد کې ولاړ جنگي حالت کې څه تغیر راولي. د دغه لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د امریکا غږ په خپل ویب پاڼه د پاکستان د پوهنتونونو په زده کوونکو کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو موضوع راخیستې ده او لیکي چې د مردان په پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي مشال خان وجنه او بیا د طب د شعبې د هغې یو زده کوونکي نورین لغاري گرفتاري چې ویل کیږي د ځانمرګي برید تیاری یې کوله، هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د دغه هیواد اعلی تعلیم یافته طبقه هم پرتشدد سخت دریځۍ طرف ته مایله کیږي. ځینې د امنیتي چارو پوهانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې پیښو نه څرګندېږي چې سخت دریځي او مذهبي ترهګري یوازې د دغه هیواد غریبې طبقې پورې محدود نه ده، او دا اوس د حکومت لپاره یوه ننګونه ده چې د دغه هیواد په روایت پسند ټولنه کې د سخت دریځۍ مفکورې د زیاتېدو مخه ونیسي. په لاهور کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقه وپاڼې ته ویلي دي چې نورین لغاري سړومبنې تعلیم یافته زده کوونکې نه ده چې یوې توندلارې ډلې سره ملګرې شوې ده، او نه دا به اخرنی مثال وي، او زیاتوي چې کله په یو هیواد کې د مذهب په اړه په پراخ ذهنیت سره د بحث او مباحثې لپاره زمینه برابره نه وي نو بیا د دې نشتوالي خلا هم داسې پوره کیږي چې خلک سخت دریځۍ خواته مایل شي. راپور د پاکستانی ورځپاڼې ډان یو مقاله را نقل کوي او وایي چې د سند صوبې د ترهګرۍ پر ضد ادارې دوی ته ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې په دې نږدو کې چې کوم 1500 وسلوال نیولي دي په هغو کې 40 هغه دي چې اعلی زده کړې ترلاسه کړي دي او د پوهنتونونه فارغ دي. خو د کراچۍ د یو پوهنتون زده کوونکي عائشه غفار امریکا غږ ته ویلي چې دا مهال په پاکستانی ټولنه کې ډیر زیات مذهبي ابهام دی، خو څوک هم په دې اړه خبرو ته تیار نه دي، او زما په ذهن کې هم یو شمیر پوښتنې دي خو څوک یې هم راته ځواب نه راکوي. بلخوا اسوسیټډ پریس خبری اجانس افغانستان ته د ډونلډ ټرمپ د انتظامیه لخوا د نورو امریکایي سرتیرو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې دا مهال ټرمپ انتظامیه په دې اړه سوچ او فکر کوي چې څنګه د افغانستان د 14 کلنې جګړې پروان بهیر کې نور امریکایي سرتیری ښکیل کړي. اجانس د امریکا د وزارت دفاع د تګلارو جوړولو د سانګې د مشري تریسا ویلن له قوله وایي چې په یوه اونۍ کې به ښاغلي ټرمپ ته هغه تجاویز واستول شي چې له مخه یې د افغانستان جګړې ته کتنه شوې ده. میرمن ویلن زیاتوي چې د دې وړاندیزونو مقصد دا دی چې په افغانستان کې ولاړ جنگي حالت کې څه تغیر راشي. دا تګلاره به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه هدف نه مختلفه وي چې فکر یې کولو چې افغانستان نور ستارتیا نه لري. د تریسا ویلن سره په ګډه د سینټ د پوځي اړیکو په اړه د کمیټې د غړیو مخې ته په یوه اورېدنه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر جنرال ریمن تامس زیاته کړه چې په نوې تګلاره کې باید د سرتیرو د شمیرې د زیاتولو او په جګړه کې د ښکیلتیا په اړه مکمل استراتیجي په ګوته کړل شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپه.
اوریدونکو رویټرز خبری اجانس د لیکي د فرانس د نوي منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون لرا تک سره نه یوازې دا چې یورول وړه شوې ده بلکې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو فیصلې سره پنګا اچونکو هم یا سړه سا اخیستې ده. ماکرون به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې تېره ورځ د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په واضحه اکثریت سره وګټل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي نن د ګل په ورځ یورو په تیرو شپږو میاشتو کې په لومړي ځل د ډالر او په یو کال کې په لومړي ځل د جاپاني ین نه له هغې وروسته لوړه شوه چې کله په فرانس کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د ماکرون بریا سرمایهکارو او یورپي هیوادونو ته یو ښه او آرامه وخت پر دې ورکه چې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو فیصلې په یورپ کې پنګه اچونکي له اندېښنو سره مخ کړي وو او اوس د ماکرون ګټلو سره دا سیبیری هم ختم شوي چې ګینې دغه هیواد به له اروپایي ټولنې نه اوزي او یا به د یورو کرنسۍ بدلولو سو فیصله وکړي. د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندید میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې لا مضبوطوي. د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتګ سره په اروپایي هیوادونو کې هم د فرانس د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې وې چې دغه اوس اخکاري کمې شوې دي. ماکرون په دغو انتخاباتو کې د 68% رایو سره ډېره واضحه بریا ترلاسه کړه او د هغه مخالفې کاندید میرین لیپن 40% رایه ترلاسه کړې. د انتخاباتو وړاندې هم په شوو سرویګانو کې د ماکرون خوښي د لیپن نه زیاته وه. رویټرز لیکي د ماکرون د خپلې کامیابۍ وروسته د خپل انتخابی کمپین له مرکز اول د پر دې خبر دی چې په فرانس کې د اروپایي ټولنې په اړه متضاد خبرې شته او ډېر خلک د دنه مختلفې رای لري چې دی د هغوی ټولو د رایو هم احترام کوي خو زیاتوي دی به د یورپ او د اروپایانو ترمنځ رابطه زیاتوي. دغه باور به پر ځای کوي او د هغو ټولو خلکو خبرې به هم اوري چې د دوی سره اختلافات لري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون اویل د ماکرون کامیابی سرګندوي چې فرانسویان له اروپایي ټولنې سره پاتې کېدل غواړي او د خپل هیواد زاړه روایت پر خپل ځای ساتلو ته خوښ دي. ماکرون د ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر دوه کالو د اقتصاد وزیر هم پاتې شوی دی. هغه 39 کلن دی چې دا شانبه د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زو د افغانستان کندوز ولایت ته چرته چې ولایتي شورا یو شمیر غړي دغلته امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دوی وای ویرشته چې د خار یو ځل بیا سکوت وکړي. د یادی شورا یو غړي غلام ربانی د اتوار پر مشال رډیو ته ول چې د کندوز اوسنۍ وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. حکومت باید دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا اندېښنې ردوي او ټینګار کوي چې د کندوز په ګډون په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو خلاف عملیات ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د سباون کاکړ نه.
په کندوز کې د طالبانو له اړخه د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په دوام د دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دریم ځل لپاره د کندوز ښار سخوت په اړه اندېښنه لري. دوی د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دغه شورا یو غړي غلام ربانی وایي چې طالبان د کندوز ښار تر 3 کیلومتره پورې رسیدلي او دا ویره شته چې دغه ښار د دریم ځل لپاره سقوط وکړي. دی وایي د کندوز ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري او هره شیبه ګواښ پېښولی شي. د کندوز له خلکو خوب تښتېدلی. تر دې وړاندې وسلوالو 2 ځلې د کندوز ښار سقوط کړی دی او اوس طالبان د کندوز ښار د چوک تر 2 او 3 کیلومتره پورې را رسېدلي او بیا یې هم د سقوط احتمال شته. نوموړی وایي چې حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره ځواکونه واستوي. په ورته وخت کې د کندوز یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان هم ګواښ کوي چې که حکومت شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول کندوز ته جدي پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت به بیا د طالبانو لاسته ورولویږي. په دې وروستیو ورځو کې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ د طالبان له لورې سقوط شوه او د راپورونو له مخې د کندوز خان آباد لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. که څه هم د کورنیو چارو وزارت له طالبانو د خلای زال ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، خو د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی وایي چې د خلای زال سربیره په کندوز کې درې نورې ولسوالۍ هم د طالبانو په ولکه کې دي. ولسي جرګې رئیس وایي د غوره مدیریت نشتون د دې لامل شوی چې خلای زال سقوط شو. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز د خلای زال ولسوالۍ تر سقوط 4 ساعته مخکې د دفاع وزارت ته خبر ورکول شوی و. خو د نوموړي په خبره د دفاع وزارت د سرپرست او د کندوز د ولایت د فرقي قومندان په یاد ولسوالۍ کې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی او دې موضوع ته جدي پام نه دی اړولی. په تیرو 2 کلونو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې 2 ځلې د طالبانو له لورې سقوط شوې چې د یاد ولایت ډېر اوسیدونکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د دفاع وزارت بیا د کندوز د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف به په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پراخ عملیات پیل شي. د دغه ولایت ویان دولت وزیر په دې اړه داسې ویل: دی وایي هیڅ داسې څه به ونه شي چې د کندوز د سقوط لامل وګرځي. هلته زموږ قطعات شته او نن سبا به نور ځواکونه هم واستول شي او په کندوز کې به پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د کندوز، تخار او بدخشان خلک دي ډاډه وي. د پوځي چارو کارپوه بارز عارض بیا د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د یادو ناامنیو لامل د افغان ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت دی.
او د افغانستان په اړه راځو اوس هم یو بل رپورت ته. امریکا ډاډ ورکړی چې د افغانستان او وړاندیزونه او لومړیتوبونه به په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مشال ریډیو سره په بروکی ویلی چې امریکا باید د هغو هیوادونو په وړاندې چې د دولت وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس.
ټاکل شوی امریکا په لنډو ورځو کې د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. افغان حکومت وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په دغه ستراتیژي کې به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوی ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي بې له شکه چې کومې غوښتنې او نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوي، امریکا موږ ته ډاډ کړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوې پالیسۍ کې په پام کې ونیسي. د غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او تجهیز، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د 4 کلن پلان عملي کول او د دغو ډلو په ځانګړي ډول داعش له منځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگتن پالیسي د دغه سفرونو د اجنډا یوه مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر به ډېر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر 2 اونیو بحث وروسته بالاخره 13 اونۍ امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه د مهمو ستراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقې ته ورسېدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي پراختیا پلویان ول بریالي شوي دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوي حاضر شوي، پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډېر زیانمن کیږي. هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمیار د دوشنبه په ورځ وویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د ځورونې لامل ګرځي، امریکا یې باید پر وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکا
دی وی په نږدې وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپله پالیسی وروستۍ کړې ده او که خدای غوښتل اعلان بشي دا پالیسی به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي. هغه څه چې موږ ورڅخه نن ځورېږو او هغه تکلیف چې له ګاونډیو څخه را رسېږي د امریکا له دوستۍ څخه دی. باید امریکا نازواني ونه کړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د هغوی په وړاندې چې زموږ خلکو ته تاوان رسوي عملي اقدام وکړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له کړنو څخه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان خلکو ملاتړ د امریکا د نوې پالیسۍ یوه برخه وي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو پرون د اتوار په ورځ په خوست کې یو شمیر خیریه ادارو له شتمنو کسانو څخه غوښتنه وکړه چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومانو د درملنې په خاطر مرستې وکړي. دوی ویل په خوست کې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته سلګونه ماشومان شته چې کورنۍ بې وزله دي او په دوامداره توګه خپلو ماشومانو ته د وینې د ورکولو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نورو.
په خوست کې د نور د وینې د یوې خیری موسسې خوا د می اتمه یا د تلاسیمیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. لمانځ غونډې ته چې یو شمېر کورنیو خپل ناروغ ماشومان هم راغوستي ول، ویناوالو ویل چې اکثره تلاسیمیا ناروغان بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د وینې د اخیستو او دوا درملو پیسې نه لري. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدي د وینې د یو مجهز بانک د جوړولو اړتیا یاده کړه.
د موږ متخصصینو نه د ولایتي شورا مقام نه هم غوښتنه کوم ترڅو موږ دوی په ګډه سره د خوست کې د تلسیمیا دپاره د یوه مجهز د وینې بانک دپاره په ګډه هلې ځلې وکړو ترڅو دغه ځورېدلې خلکو ته دوی ته با کیفیته روغتیایي سی خدمات وړاندې.
په غونډه کې یو وزیرستاني کډوال هم ګډون کړی و چې درې ماشومان د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي. د ول په پیل کې دای خوړو ته اندېښمن نه و، بلکې د تخفه و چې د وینې له خوارې به ماشومان ضایع شي.
متصفه په دا ماشومان ویل کې مری د درې سات د وینې د لا سات د ورځې د لا تا وې چې دا وینې په دې کې تم ویږي د لا تا چې روغ له دا وینې متصفه پاسو کې به تر نه اوسه دای مت دا ویرو کا وی زته ویری په مخه خپل نه وي.
په خوست کې د نور د وینې او تلاسیمیا د خیریه مؤسسې مشر ډاکټر محمد نور زدران وای د تلاسیمیا ناروغانو ستونزو او محتاجیو اړ کړ چې دا مرکز جوړ کی.
تلسیمیا یو د وینې جینیټک یو ایف سی بیماری ده چې اکثره د والدینو نه ماشومانو ته په ایف سی ډول سره انتقالیږي او په دې کې د ماشومان د تلسیمیا ماشومان وینې د کمښت سره مخ کیږي. دوی په مکمل ډول سره وینې نشي جوړولای او یا په نسبي ډول سره وینې نشي جوړولای. موږ هدف دغه دی چې موږ د تلسیمیا نه موږ یو پاک افغانستان پیدا کولرو.
د رحیم الله په نوم د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې د غونډې یو بل تن ګډونوال وویل په میاشت کې یو ځل خپل ماشومه وینې لپاره راولي. په دې خیریه بنسټ کې ستونزه هواره ده، خو که چیرې دا ډول بنسټونو سره شتمن خلک کومک ونه کړي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ته. وفاقي حکومت ویلي دي چې د فلمي صنعت ته بحالۍ او پرمختګ لپاره به اقدامات کوي، ځکه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د فلم په ذریعه په مؤثره توګه پوهه خورېدای شي او امنیت ته هم لار هوارېدای شي. بلخوا د فلم سره د تړلو خلکو وینا د حکومت د فلمي صنعت سره سره د فنکارانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي نو د ټولنې په پرمختګ کې با فلم یو ښه رول ترسره کړي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر نور.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل کچري فلمی صنعت حکومت په خپل سرپرستۍ کې واغستو نو له دې سره به نه یوازې په ترهګرۍ قابو وموندل شي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ډېره ګټه ورسي. یو بل ته فلمونو ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل باید چې حکومت د فلمی صنعت د پرمختګ او بحالۍ سره سره د فنکار د خیر ښېګڼې لپاره هم څه اقدامات وکړي.
حکومت په دې خپل سره کې والی سرپرستۍ کې او نو خلک فنکار هم خوشحاله شي، مطلب دا دی هغوی به ډېر په ښه طریقه باندې کار وکړي. دا وایم که دوی عمر زړو ډایرکټرانو لا کوم چې دا ګنډاس کلچر او دا کلاشن کو کلچر دا کړ دا ډایرکټران را مخ کړل نو بیا به او ماغه بد خلی نو وی کول راغلی دی ډیر خو ایجوکیټډ طبقه دا او ډیر خو وی خپل ډیگریانی رشته دی په ډایرکشن کې په پروډکشن کې نو وی سره جواب ته وکیو دا ما خل دی شو ډیر خو اقدام به راشي نو وی کول را مخ کې شو نو وی اټستان را مخ کې شي
ډیر واستیو کې په لاهور کې د فلمونو ډایرکټرانو پروډوسرانو په یو غونډه کې په پاکستان کې د فلمي صنعت مخ پخکته تلو باندې اندېښنې سرګندې کړې وی او ویلي وو چې په پاکستان کې د کال 1990 نو وړاندې ټولې 1.5 سینما غانې وی چې شمیرې په کال 2000 کې تر د 1.3 را ورسېده او له دې وروسته د خراب امنیتي صورتحال له وجې اوس په ټول پاکستان کې سره پاسه سل سینما غانې پاتې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو د خبرونې په پای کې د ریپورت ته. شمالي وزیرستان میرلی اوسیدونکو سید رحمت نور وزیرستانیانو ته د همت او حوصله پیغام ورکوي. هغه وایي د شپېتو روپونه کاروبار پیل کړی و چې نن د سیمې یو شتمن دی او دی دا هم وایي چې کله هم سکول ته نه دی تللی خو په کلي کې لویه شفاخانه او جنرل سټور لري او وایي چې په دوایانو داسې پوهیږي چې ورته یې ټوله فارموله هم معلومه وي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نو.
شمالی وزیرستان میرعلی حسوخیل اوسیدون کې سید رحمت نور وایي چې همت او حوصله ونه بایلي نو انسان لا هیڅ ګران نه دی.
یو مشکره مې جوا په 60 واګه په 55 روپۍ په واښه مخار سکړه بیا بیا باندې مو کاروبار سٹارټ کړو. دا بوله اوریجه مټی رې وي جوړې مټی رې وي دا خوې نه وي مو په وړ بند کاټ چې شو بیا مې بیا پېدی کو نو کړو بلور ته مې سبزی وکړو باری نامه خوبان باسی بللو پیشه میش سامان روڑو چوله کوچالی مشتر کی ور سلام کی پا جوړو ها سلام دې شیر تانه بیل دا سلویر ور سه موجی کون وګړو خو نه کم بشو بیا زه په میډیسن باندې وخت شو چې ان شاء الله چې په بانی شه پډا شه بشای نه ملاوي دو میرم شاشه به نه ملاوي دو بیا به مو ته خل تر لرو چې دا شی به سره ملاوي
نو ما وړه وای کلای چې دا ګړې او چینی کاروبار شروع کړ چې ور سره پاغه وخت کې 2000 کال دارې وې نو دا غیزا ایسا خای کاروبار مخ پا وڑان دی شو
و آخری دا مشاوا دو مات پا سرگی پتاکڑا چی دا بی آکا نکا در خرسامو وزد دی کون پکا آم در تا خرسکڑا پا 27 ری پی پا ایسلا بات تا لورا پا او سوا مگلاو کرا و دا دوازار ری پی چی کمی وی دامو تا کاروبار تر پوتش پی پی می سامان رو کرو پا ایسلا بات دنا اسو بینی نا وکاره پرچن دی کون می شتارت کرو دیش مخش چیز دن رو اونو یه گوڑه په ګړه او په چینی دا سره ولاګه دوه ډېر خلک دا به انشاء الله دا خبره ملي موي چې چینی خو ته به بډا دانه مینده کده خو ګړه دا غاسونه مینده کده یا مې ما ګړه ورکه ولا خو په سپ شلری پیسې بس دې دې نه بیا مو سره پیسې ماشاء الله تمرا ډېر شوې چې دې بیا نه را په طریقه نه پیدل یا مو پلور سخت به انت غریب دې درګړي او به ورس مړی سره نو سي مور دې بابا ما کېته سه دوی دې زړه مې وروخه ته دې چې بفشه دلا مو دې انشاء الله به بشاش سه الحمدلله پلور زمې داخلا وګړه اج مې پوکړلو پیسې به انت دې ډېر وې بیا بلور تا میں میرا وزن و کیر والا بدری کا سپٹاک لوڑ لی دین آباد بھی وقتا شو مزکے بوندے
سید رحمت نوروائی روستا دا پرچون دکان سرا سرا دا میڈیسن کاروبار ہم پیل کرد چنن یہ دا کروڑونو روپے شپخانہ پکلی کے خلاصا کڑے
بیا موتا دا وہی خوند رو کولو بنو تخلی بخشی دیتا بی وردلان سے پران و دا کل پول شرباتا پرچین سرا میں دا سیوا خانہ بر دا جوڑا کڑا بدیشن بی دا وہی آج دلا بیا آخری دا وہی موتر دیرش بولا بیا زب پا میڈیسن بوندے وقتا شو یار ایس موجودہ بے انشاءاللہ کروڑ شوی دا په میون شموته یو جړکار وغللا دا کامې زګه شوی پیسې سلور نیم کروڑ نقصان مته بده در بیا عذاب شرغلا دا وله پیټم شه درې درې نیم کروڑ مو سره وي مو بیا کاروبار لکه مو صلاح هار نکړه
نمیر علی حسو خیل او سیدون کې سید رحمت نور سکول تا کلا هم نه دتللې او نه هم خپل نام لیکلې شي خود د پوینا په دوايي یا میډیسن داسې پوهیږي چې ورته اجزا هم معلوم وي
کول موخته نه دا ویلا خپل نو ماشه نشه لیکای او په موبایل یانه پیژو خو په میډیسن کې داس پیژو چې دوی چې مو ته دا پته لګی چې دې بیٹی نه جوړو په خپل بالکل نشه پاینا ورنه ورځلې کای شن ننګر دی خو خود نشه دی
نو ما وړې وزیرستانیانو ته د همت او حوصله پیغام ورکوي
دنیا شو جن امید شو بسار شي ختم کړل دوی چې بیا سوال کو او سلادا سره بالکل نه هر کوي زچ روغلم مو بچونه حالات ولیدلو بالکل مزر ډیر خراب شو ور مې خدو کې چې مودي کون خلیوي په کاروبار نه بهترین اثر په دنیا شبل نشته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې ځل بیا لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د
پاکستان او افغانستان ترمنځ چې چمن سپین بولدک پوله نن په سلورم مراسم تړل شوی دا بل په افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو هغه اداره رد کړه چې ګواکې د جنوب پرست په جګړه کې لسګونو افغان سرتېرو ته مرچه وبلا غوښته ده. د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جنکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي دي د پولیسو غاړې روانو چې ورباندې په لاره کې خښ کړل شوی بم وچاودېده. د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا د یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي. د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون په ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د احتجاجي ونې پر مهال ویل چې حکومت دې پر ایواز ایک قبایل تیر نه باسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده. ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ فرضي د اروپایي ټولنې درېیم کلني کانفرنس ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړې چې که اسلام آباد او سیمي وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړه چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو منتظمه په نښه کړي. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالې کاندیدې مېرین لوپن ته په اسانه له ماتې ورکولو سره وروستو ژمنه وکړه چې هېواد به یې له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. او د شام دولتي رسنۍ او د څارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې له دمیر سره نږدې د یاغیانو او د هغوی په سلګونو کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند نیساج مرو زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنا اجازه تواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.